اته بچې شوې احمد شبرم دا سجلړو د دې صادق خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونې د مطالبه تر معرفي مخکي خبرونه د ناروې د کډوالو د شورا رئیس وی یوازې افغانستان سره بیړنی مرستې د دې هیواد ستونزې نشاوارولې باید د پرختیایي چارو په برخه کې هم مرستې وشي یان انګلند تیر ورځ ناوخته په خپل اکسپانه کې ښلي چې د افغانستان وګړي اوس تر بل هر وخت زیات د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړ دي د ناروې د کډوالو شورا رئیس همدارنګ وویل چې د مرستندوی ادارو او سازمانونو مسؤلینو پرون چهارشنبه د افغانستان په اړه په یوه غونډه کې په دې هیواد کې د روان ناوړه بشري وضعیت په اړه خبرې وکړې ښاغلی انګلند په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم په کونړ او ننګرهار کې له سیلاب ځپلو سره د مرستو خبر ورکړ د دې سازمان د افغانستان څنګه پرون چهارشنبه په خپل اکسپانه کې ویلي چې په دغو ولایتونو کې د سختو بارانونو په نتیجه کې سیلابونه راوتلي چې خلکو ته یې زیانونه رسولی دي آی او ایم ویلي ټیمونه یې په کونړ او ننګرهار کې له زیانمن شویو سره د خیمو کمپلو د سولري تختو او بیړنیو سرپناو مرسته کړې ده په دې اړه چې دغه مرستې له څومره زیانمن شویو کورنیو سره شوي دي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي یو افغان عسکر چې د طالبانو له حکومته تښتېدلی و او د تکساس او مکسیکو پولې ته یې ځان رسولی و له څو میاشتو راهیسې په بند کې و خو د ده ورور پرون وویل چې اوس د امریکا متحده ایالتونو د کډوال په توګه منلی دی و بشکلن عبدالواسع ساپی لاغو لسکونو سره افغانانو څخه دی چې د 2020 کال د اګست له میاشتې راوروسته د امریکا متحده ایالتونو ته تللی دی عبدالواسع ساپی چې د امریکا متحده ایالتونو پولې ته رسېده له څه باندې لسو هیوادونو تیر شوی و د فلسطین د سرې میاشتې د لبنان څنګه خبر ورکړ چې د فلسطینیانو په ستر کمپ کې د اوربند ماتېدو سره سم د چهارشنبې په ورځ په جګړه کې اووه تنه ووژل شول د لبنان په جنوب کې د سیدا ښار ته څیرمه د عین الحلوه په نوم د کډوالو په کمپ کې له نږدې اونۍ راهیسې شخړې په زیاتېدو دي هلته د فتح په نوم افراطي تحریک له حماس پرته له نورو بنسټپالو ډلو سره په نښتو کې ښکېل دی وروسته تر دې چې په 1948 کال کې له جګړو وروسته د اسرایل دولت تأسیس شو دغه کمپ ته فلسطینیان ورمات شول د نړۍ لسکونو هیوادونو له ایران وغوښتل چې په سمدستي توګه د خپل اټومي پروګرام په اړه پوښتنو ته ځواب ووایي دغه غوښتنه د ایران د جنوب پټو اټومي تاسیساتو اړوند مطرح شوې ده په ویانا کې د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې اجرایوي بورډ څه باندې شپېتو غړیو په یوه اعلامیه کې چې پرون یې خپره کړه له ایران څخه دغه غوښتنه کړې او ویلي دي چې تهران باید د خپل اټومي پروګرام د مبهمو اړخونو په اړه وضاحت ورکړي د ویانا د غونډې ګډونوالو دغه راز پر ایران انتقاد وکړ چې د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې څارونکو ته ویزې نه ورکوي چې هغه هیواد ته سفر وکړي اساسي رډو په منسني څه په 2016 نیوی په ټول افغانستان کې اوري د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارژ افیرا کرن ډیکر لا ازادي رډو سره شخیدل
داسې غونډه به نه وي چې موږ فرصت له لاسه ورکړو چې طالبانو ته ووایو چې دوی باید د ښځو په وړاندې له خپلو تګلارو په شا شي
د دې څرګندونو تر څنګ به دا هم وړاندې په خپرونه کې واورئ چې چین څرنګه د افغانستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې خپل سفیر وټاکه
دا معنی لري چې دوی د اوسنی حاکمیت سره دوی غواړي چې خپل روابط د خپلو ستراتیژیکو اقتصادي او نظامي او منطقوي ګټو په اساس باندې نور هم پیاوړي کړي
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارژ افیرا وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر د شوزو د حقوقو د اعادې لپاره هڅې کوي او طالبان هڅولي چې له هغه سختو چلندونو په شاشه چې د هیواد نیمایي نفوس یې زیانمن کړی دی کرندي کړ دغه څرګندونی لا ازادي رډو سره په ځانګړې مرکه کې وکړي نو موړ یو څل بیا پر دې ټینګار وکړ چې خبري اترې د ستونزو یو ځنی حل لاره ده او ټینګار وکړ چې افغانان نور له جګړو سړي شوی دي لا ازادي رډو سره داخلي ډیکر د ځانګړې مرکه جن مهمه برخه د نوریاس نوري پر راپور کې
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارژ دافیر کرن ډیکر وای متحده ایالاتونو له ټولو امکاناتو په استفاده هڅه کړي څو طالبان اړ کړي چې د خزو په وړاندې له سختو چلندونو لاس واخلي
We don't miss an opportunity.
دا سیغونډه بنوي چې موږ فرصت له لاس ورکړو چې طالبانو ته وایو چې دوی باید د خزو په وړاندې لخپل تګلارو په شاشي هغه تګلارې چې د هیواد راتلونکي ویجاړوي او له کورنۍ و د معیشت امکانات اخلي هغوی چې پر عوایدو متکی دي څو خپل ماشومان ماړه کړي.
اغلی ډکر دغه څرګندونې پرون چهارشنبه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې او ویل د ټولو هغو فرمانونو او پریکړو چې د خزو او نجونو د زده کړې او کار حقونه محدود کړي مسؤول طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده دی. نوموړي زیاته کړه په دغو سختو پریکړو سره د هیواد نیمایي نفوس ته سزا ورکړل شوې ده. د 2021 کال د اګست له میاشتې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړی شوي او پر ښځو د نورو بندیزونو تر څنګ هغوی په نادولتي مؤسسو او ځینو دولتي ادارو کې هم له کار کولو راګرځول شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو شارز دافیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې د متحدو ایالتونو په ګډون نړیوال طالبانو د ټولو افغانانو په تیره د ښځو بشري حقونو ته د درناوي ترڅنګ د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي. نوموړي د طالبانو سرپرست حکومت څه ډول یو حکومت بولي وویل. د دې په باور یو ټول شموله حکومت باید داسې بڼه ولري لکه خلک چې په یو هیواد کې اوسي او افغانستان ته په پام چې ډېر بډایه او متنوع دی. زه فکر نه کوم چې د طالبانو د حکومت جوړښت دا شی منعکس کړي. نوموړي ټینګار وکړ چې دا په خپله افغانان دي چې د ټول شموله حکومت په ګډون خپلې ستونزې په خپله د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. اغلی ډکر د دې پوښتنې په ځواب کې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې په ګډون یو شمېر ډلو تر اوسه د طالبانو په وړاندې وسلوال خوځښتونه مخ ته وړي، آیا د امکان شته چې متحده ایالات په راتلونکي کې د طالبانو ضد کوم وسلوال مقاومت ملاتړ وکړي؟ وویل متحده ایالات به هیڅکله هم دا کار ونه کړي او په خپل افغانان هم نور د لسیزو جګړو ستړي کړي او نه غواړي چې په هیواد کې بل جګړه امپایل شي.
موږ
په افغانستان کې د وی بل جګړې د پیلېدو ملاتړ نه کوو. د افغانستان له دننه یو غوڅ پیغام چې زه یې اورم دا دی چې نور جګړه بس ده.
د افغانستان لپاره د امریکا شارز د افری هغه اداوي چې ګواکې په تیرو دوه کلونو کې له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو ډېر برخه د طالبانو لاس ته لوېدلې مطلق رد کړې او هغه خیالي وبللې. هغه ټینګار وکړ چې متحده ایالات بیا هم د افغانستان یوازینی ستر مرستندوی پاتې شوی او د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې شاوخوا 2 میلیارډ ډالر له دې هیواد سره بشري مرسته کړې ده. اغلی ډکر په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت په پام کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو په وینا د دې هواد نږدې 10 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري خبرداري ورکړل چې طالبان باید د خلکو کړهونو ته پام وکړي.
دغه موضوع ته طالبان باید پام وکړي ځکه تر هغه چې دغه نو امیدي دوام ولري طالبان له دې خطر چې خلک یې په وړاندې ودرېږي خوندي نه دي. که خلک وګوي او مشرتابه یې ماړه د هغه حکومتونه دي چې دوام نشي کولای.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج د فیرې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې متحده ایالات نور په دې هیواد کې د کوم وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي او افغانان هم نور له لسیزو جګړو څخه ستړي شوي دي. نوریاس نوري د سیاسي چارو له شنونکي شفیق همدرد سره د مرکې په پیل کې پښتنه وکړه چې داخلي ډیکر دغه څرګندونې څه پیغام لښتوي.
زه فکر کوم واضح پیغام یو ځل بیا د امریکا د حکومت او د دوی کومه پالیسي چې پراتونکي کې دا یاوس ده دا روښانه کول دي او د افغانستان ځینو سیاسيونو ته ځینو هغه جبهو ته چې اوس په افغانستان کې نظامی فعالیتونه لري وایي ته واضح پیغام وو چې هغه هر وخت په امریکا باندې یا د نړۍ په نورو هیوادونو باندې غږ کوي چې دوی ملاتړ وکړي. فکر کوم دا واضح پیغام او تر دې وړاندې تامست هم د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړې استاد شیدین دا ورته څرګندونې کړې وای تغیر چې په افغانستان کې راځي باید د نن راشي د بار د خوانه نه وینو. زه فکر کوم اوس وخت کې د امریکا ستراتیژي او پلان هم دغه دی تر څو خلک په دې باندې پوي کې چې دوی د هیڅ نظامی ډلې ملاتړ په افغانستان کې نه کوي.
اغلی ډکر د دې خبرداري هم ورکړ په افغانستان کې د بشري حقوقو او وضعیت په پام چې د خلکو ژوند لپاره نسبتا اقتصادي برخه کې ډیر خراب شوی دی چې پر افغانستان واکمن طالبان باید دا شی درک کړي دغه ناامیدي یا دغه ناوړه وضعیت چې پر افغانستان حاکم دی دا د دوی په وړاندې او خطر کېدای شي. څه فکر کوئ چې آیا هم داسې د کچېر طالبان دغه اوسنۍ ستونزو غم ژرونه خوري د دې خطر شته چې دوی په خلکو کې هغه خپل ملاتړ له لاسه ورکړي؟
په دې کې شک نشته چې افغانستان اوسنۍ بحراني حالت چې دی هغه کچېر ته دوام وکړي نو د خلکو ناخوښي به نور هم زیاته شي. او کله چې دا تاریخ ثابته کړی چې په افغانستان کې د حکومت ناخوښي خلکو ډېره شوي وي نو هغه بیا د حکومت د نشکورېدو د حکومت د چپکېدو لامل ګرځېدلی ده. نو په دې اساس باندې یو ویره شته ده، یو اندېښنه هم په داخل کې شته ده هم په بهر کې شته ده. که چېرته اوسنۍ دغه اختناق یا دغه مستبد حالت دوام وکړي نو کېدای شي د بهر ملاتړ ته ضرورت پیدا نه شي، بلکې دننه کېدای شي دغه کوم حالت چې دی دا له ستونزو سره او له درزونو سره او له ناکامۍ او له راپرځېدلو سره مخ شي.
د اسلام آباد او د کابل ترمنځ ترنګلو اړیکو یا په اړیکو کې ورستیو شخړو ته په پام هم ډکر وویل چې متحده ایالات هڅه کوي چې د دواړو ترمنځ ښه روابط وي. متحده ایالات څه کولای شي په اوس وخت کې څه کړی دي؟
زه فکر کوم په اوس وخت کې خو هغه شل کاله چې دوی حضور درلود بیا په بیړه باندې د دوی وتل، زه فکر کوم دوی خو لا اوس په همدغه کې مشغول دي او لا تر اوسه پورې هغه د شل کلنې کیلتیا یا په منډه د راوتلو د دې په عواملو باندې یا د دې په څیړلو باندې بوخت دي او کوم خاص تغیر او ستراتیژي لا راتلونکي دپاره نه دی اعلان کړی. او په اوس وخت کې داسې ښکاري چې په شفا کې یو نوی ملاتړ هم د اوسنیو حاکمانو نه موجود دی. هغه منطقوي او ستراتیژیک مسایل چې په منطقه کې شته دي یا د دوی هغه اوږدمهالي ګټې چې په منطقه کې شته دي، نو زه فکر کوم د دوی اوسنۍ پالیسي چې هغه واضح پالیسي چې ده چې خلکو ته معلومیږي، یو خو هغه پټ استخباراتي لوبې دي، یو واضح پالیسي دا ده چې دوی تر یو حده پورې کوښښ کوي چې اوسنۍ حالت دوام وکړي او کوم مخالفتونه چې د اوسنۍ حالت په مقابل کې راپورته کیږي د هغې ملاتړ ونه کړي او تر یو حده پورې د ضعیفولو کوشش وکړي. نو زه فکر کوم په اوس وخت کې همدغه لوی کار دی چې دوی کوي.
د سیاسي چارو کتونکو شفیق همدرد،
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
چین د افغانستان لپاره د نوی سفیر په ګمارلو سره لومړنی هیواد دی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته رسمن خپل نوی سفیر کابل ته استوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې غواړي د پیکینګ او کابل ترمنځ همکاري پراخه شي. چین په تیرو دوو کلونو کې هڅه کړې چې د طالبانو له حکومت سره اقتصادي، سوداګریزي او سیاسي اړیکې وساتي. نور په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په تیرو څه باندې دوه کلونو کې د نړۍ هیڅ یو هېواد طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، چین پرون چهارشنبه رسمن خپل نوی سفیر کابل ته واستوه او په دې توګه لومړنی هېواد شو چې وقته د طالبانو له رسېدو وروسته لوړ پوړی ډیپلومات کابل ته لیږي. ژاو شینګ پرون چهارشنبه خپل باور لیک د طالبانو د سرپرست حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند ته وسپاره چې د نوموړي لخوا ومنل شو او رسمن په کابل کې په کار پیل وکړ. د طالبانو حکومت د چین د نوي سفیر ژاو ژینګ لپاره ځانګړي مراسم جوړ کړي وو چې په ترڅ کې نوموړي د طالبانو له یو شمېر جګپوړو چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په هغې اعلامیه کې چې د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه خبره کړې ویل شوی چې د افغانستان لپاره د چین د سفیر ګمارنه یو عادي چاره او هدف د چین او افغانستان ترمنځ ډیالوګ او همکاري ته پراختیا ورکول دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د افغانستان په وړاندې د چین پالیسي واضح او ثابته ده. په کابل کې د چین سفارت هم له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې له افغانستان سره یو لار مخته ونیسي او دا هیواد وهڅوي چې یو ټولګډونه سیاسي چوکاټ رامنځته او خپل پالیسی نرم کړي او هم د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د چین دغه اقدام هرکلی کړی او له نورو هیوادونو هم غوښتنه کوي چې ورسره اړیکې ټینګې کړي. د نړۍ اکثره هیوادونه د طالبانو له سرپرست حکومت سره په دې خاطر ډیر لږ تعامل لري چې پر ښځو او نجونو یې سخت لګول شوي محدودیتونه د منلو نه بولي. چین چې له امریکا او روسیې د نړۍ دوهم لوی اقتصاد دی، په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو له حکومت سره سوداګریزې اړیکې هم ساتلې دي. خو د چین او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارتونو لخوا په خبرو شوو اعلامیو کې د پیکینګ لخوا د افغانستان د اوسنۍ واکمنانو د پرسمیت پیژندلو په اړه څه نه دی ویل شوی. چین چې ځینې وختونه په خپل له بشري حقوقو څخه په سرغړونو تورن شوی، تر اوسه د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړې په برخو کې د لګول شوو محدودیتونو په اړه په ښکاره دریځ نه دی څرګند کړی. د چارو د یو شمیر کتونکو په باور چین چې تر ډیره د افغانستان په قانون کې پنګونې ته لیوال دی په عین حال کې د نړیوال سیالۍ په ترڅ کې غواړي په دې هیواد کې له هغه څه زیات نفوذ ولري چې امریکا او نورو لویدیز متحدینو یې د تیر شل کلن پوځي حضور په موده کې درلود.
و موریدل چې چین د افغانستان لپاره د نوي سفیر په ګمارلو سره لومړنی هیواد شو چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته رسمن خپل نوی سفیر کابل ته استوي. چین کڅام د نوري نړۍ په سیر د طالبانو سرپرست حکومت تروس